رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا هزاران مهاجر را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر لغو حق تابعیت مبتنی بر تولد در ایالات متحده بحث‌های حقوقی و سیاسی را در این کشور برانگیخته است و افغان‌های در حال انتظار ورود به ایالات متحده می گویند که پالیسی های مهاجرتی دونالد ترامپ بر بلا تکلیفی آنان افزوده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به پالیسی مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه امروز خوش آمدید می گویم و امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. از به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا اضافه تر از 20 روز سپری می شود. در این مدت رئیس جمهور ترامپ صدها فرمان و یادداشت را امضا کرده است. این فرامین موضوعات و بخش های متعدد را احتوا می کند. یک بخش عمده این فرامین بر موضوع مهاجرت متمرکز می باشد. بر اساس یکی از این فرامین، پذیرش برنامه پناهجویان به ایالات متحده یا برنامه موسوم به US RAP به مدت 3 ماه به تعلیق درآمده است. بر اساس این فرمان، این برنامه زمان اثر گرفته خواهد شد تا مشخص شود که آیا آغاز دوباره این برنامه در مطابقت با منافع ایالات متحده می باشد یا خیر. در این فرمان، رئیس جمهور ترامپ با وزیران خارجه و امنیت داخلی ایالات متحده دستور داده است تا در خلال 3 ماه آینده یک گزارش را ترتیب و در آن واضح کنند که آیا از سرگیری این برنامه با منافع ایالات متحده مطابقت دارد یا خیر. این فرمان به تاریخ 27 ماه جنوری در حال نافذ شد که قبل از آن نهادهای مدافع پناهجویان افغان در مورد به تعلیق درآمدن اسکان مجدد هزاران افغان در ایالات متحده ابراز نگرانی کرده بودند. در عین حال، افغانهایی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشور را ترک کرده اند و اکنون در آلبانیا در انتظار دریافت ویزه ایالات متحده اند، می گویند در یک حالت سردرگمی و بلا تکلیفی به سر می برند. میر حسیب الله که از 2 سال به این طرف در انتظار دریافت ویزه ایالات متحده می باشد، می گوید که پس از دریافت معلومات در مورد سیاست های مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، این بلا تکلیفی عمیق‌تر شده است.
عده‌ای از افغان‌هایی که با ادارات حکومتی امریکا و یا شرکت‌های خصوصی امریکایی کار کرده بودند، پس از تسلط طالبان بر افغانستان و آلبانیا فرستاده شدند تا بعد از طی مراحل و ارزیابی اسنادشان از آنجا به امریکا منتقل شوند. آنان قبل از فرستاده شدن به کشورهای ترانزیت مانند آلبانیا واجد شرایط دریافت ویزه خاص مهاجرت امریکا شناخته شدند و در آلبانیا به خاطر ارائه اسناد مورد نیاز با آنان مصاحبه به صورت گرفته است. میر حسیب الله میگوید اکنون آنان میخواهند که حکومت امریکا اجازه ورود به ایالات متحده را با آنان بدهد.
من میخواهم که حکومت امریکا و رئیس جمهور آن در برابر مهاجرین احساس خوبی داشته باشند. مشکلات زیادی در کشور ما در افغانستان وجود دارد. از همین رو میخواهیم به امریکا برویم، کار کنیم، مقدار پول به دست بیاوریم و خانواده های خود را کمک کنیم.
یکی از این پناهندگان که خود را پلوشه معرفی کرد و از گرفتن نام مکملش به خاطر نگرانی از تعقیب خانواده‌اش توسط طالبان در افغانستان خودداری کرد، میگوید نمیتواند به افغانستان برگردد. او که در دوره نخست به خاطر حذف پروگرام آموزشی از درخواستیش نتوانست ویزه دریافت کند، گفت با شوهر و 3 دخترش برای دومین بار برای مصاحبه خواسته شد، اما در این جریان برایش گفته شد که در البانیا ساکن شود.
اوگلون میگوین که در البانیا سکونت اختیار کنید. برای ما آسان نیست که در البانیا ساکن شوم. من لسانا نمیدانم. من اینجا برای ادغام در البانیا آورده نشدم. یافتن کار و فرصت استخدام برای خود البانیا مشکل است. پس من چگونه میتونم اینجا زندگی کنم؟
بعد از آن که طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند، صدها افغان و البانیا منتقل شدند و در شینجین، شهری در ساحل بحیره ادریاتیک در حدود 70 کیلومتری شمال غرب پایتخت البانیا، برایشان سرپناه موقت فراهم شد. در جریان خروج پرهرج و مرج، واشنگتن تصمیم گرفت تا آن عده افغان‌هایی را که با حکومت آمریکا، نظامیان آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی و نهادهای غیر دولتی کار کرده بودند، پناه دهد. با این حال، با گذشت زمان پروسه اخذ ویزا برای افغان‌های در معرض خطر طولانی شد. البانیا، کشور عضو پیمان ناتو، ابتدا توافق کرد که برای افغان‌های پناهجو برای مدت یک سال تا رسیدن به مقصد نهایی در ایالات متحده آمریکا امکان سکونت فراهم کند و سپس تعهد کرد که در صورت طولانی تر شدن پروسه ویزا هم آنان را نگه دارد. حکومت‌های البانیا و آمریکا با ایمیل‌های خبرگزاری اسوسییتد پرس که در آن در مورد شمار پناهجویان افغان در البانیا و وضعیت درخواست ویزاهایشان سوال شده بود، پاسخ ندادند. اما پناهجویان افغان در البانیا هنوز هم منتظر فراهم شدن فرصت ورودشان به آمریکا و آغاز زندگی جدید در این کشور هستند.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د تاثیرما په راولپنده ښار کې د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو له کبله یو شمیر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي. دغه افغانان چې ویزه نه لري وایي دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه، بلکې لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره ورغلي دي. زموږ همکارې موسکا ساپۍ له یو شمیر دغو افغانانو سره خبرې کړې دي او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی چې په ګډه سره به یې وګورو.
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې د روان وضعیت له کبله یو شمیر افغانان هڅه کوي چې نورو ښارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي، سو افغانستان ته ونه شړل شي. جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی او د افغانستان د جمهوریت حکومت په مهال یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي افسر په توګه د ناټو سره دنده درلوده. جاوید وایي په دغو دریو کلونو کې یې د امنیتي ستونزو له امله بیلابیلو ښارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت له کبله پېښور ته ځان رسولی.
برګۍ را کړې وای شار په دې باندې موږ نه سیم کارت اخیستی سو نم کوم پیشرفت په دې پاکستان کې په دې ټیکټ کوی سو سیم یو انجای بل جهت انتقال سو ضلع نه بلې ضلع ته. هغه جنې چې کله موږ بیرته راغلو د 25 کال کې بیا موږ نه یونین ته معرفي سو، موږ کیس لاړو دوسیه موږ ته وغورځېدې. نه یو څو ورځې مخکې بیا حالات خراب سو، د 15 کال نه وړاندې چې حالات خراب سو موږ نور په دې مال کې بیا ورخطا سو. د موږ دوستانې حتی په راولپنډي کې ونیول، ځان سره یې بوتله، بعضې سي پي اور کارتونه درلودل، هغو نه پیسې واخیستې، بیرته یې خوصې کړې. نو موږ هلته بیا ورخطا سو، دغې جنه موږ بیرته تیښته وکړله، دلته پېښور ته راغلو. موږ دا تقاضا ده له یو این نه موږ له ناټو ملکتو سره وظیفې کړې دي، موږ په تهدیدو کې، موږ ته مشکلات زیاته چې موږ له دغه هیواد نه هر مملکت ته سي، درېیم هیواد ته موږ بیا انتقال کړي، د موږ برنامه جوړه سي، د موږ اقتصاد ضعیفه ده، د موږ اولادونه په خطر کې دي.
د جاوید تر څنګ محمد بشر هم چې په راولپنډۍ کې اوسېدو، دوه اونۍ وړاندې شبقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی. هغه د روان امنیتي وضعیت تر څنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري.
اسلام آباد او راولپنډۍ دا دواړه دلته وضعیت سخت ده، خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وایي چې تا خو سې کوم ته ماته نور کسان راوښیه که نه، نور موږ ته وښیه، موږ به تا خوشي کړو، خو پولیس ته به نار چیرته، پولیسو کې به ښه خلک هم یو، خراب هم پکې شته، خو سړی عموما په سړکو هغسې خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي. خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ یو، چې یو د موږ دلته امنیت، خوندیتوب، نه اسناد، دې سره مواجه، او بل داسې داسې موږ ورځ تر بلې کمزور خواته روان یو، موږ د مالي لحاظ نه کمزوري کیږو.
د نوموړي مېرمن وایي د ناڅرګند راتلونکي اندېښمن کړي دي.
درې کاله دغسې تیر سو، خورې سي بس اعصاب هم له لاسه ورکړي دي. ته به خدای باور وکړه چې بل چا په خپګان باندې هغه به دومره نه خپه لکه موږ به زیات خپه ای. او زه خپله د دماغ دوام خورم اوس مې لکه دا ډېر وخت دوا ختمه شوې ده، نو بس د سعد له وجې نه خپل دارو نه سو اخیستی. خاوند مې بېروزګاره ده، سی روزګار دی نه یو پیسه دی نه یو هر شی خو په پیسه کېږي، نو نتمن انسان باندې بوج راځي.
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریځ خپل کړی او ټولو افغانانو ته چې پکې اے سی سی، پی او آر او کیس لرونکي کډوال دي، له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر یو دیرشم مارچ پورې د وتلو خبر ورکړی دی. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنوونکي بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شان وان دایور، رئیس ائتلاف موسوم به افغان ایوک، به افغانهای واجد شرایط انتقال به ایالات متحده اطمینان می‌دهد که از تلاش برای کمک به آنان دستبردار نخواهد شد. شان وان دایور که یکی از مدافعان و حامیان پروسه تخلیه افغانها به ایالات متحده می باشد، در یک مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفته است که با مقامات وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده در تماس بوده و برای تخلیه افغانها دادخواهی می کند. در این مصاحبه شان وان دایور ابتدا در مورد فرامین رئیس جمهور ترامپ پیرامون تعلیق پروسه تخلیه و دارندگان دوسیه های درخواستی SIV، P1 و P2 که منتظر طی مراحل و ورود به ایالات متحده هستند چنین ابراز نظر کرده است.
So I'd like to take the executive orders in sort of two buckets, in the buckets of the executive order. Let's first talk about.
اولا می خواهم این فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ را به دو دسته قرار دهم. اول در مورد فرمان اجرایی که مربوط به برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP می شود صحبت کنم. این فرمان به تاریخ 20 جنوری امضا شد و رئیس جمهور ترامپ دستور داد که تمام پذیرش و بررسی پرونده های پناهندگان متوقف شود. تاریخ اجرایی شدن این فرمان 27 جنوری سال 2025 تعیین شده بود. اما در 22 جنوری وزارت امور خارجه ایالات متحده دستور توقف فوری بررسی پرونده های پناهندگی را صادر کرد. تأثیر این اقدام این است که خانواده های اعضای نیروهای نظامی ایالات متحده، نیروهای همکار افغان که در اردوی افغانستان خدمت کرده اند، آزاد وکلا، سارنوالان، خبرنگاران و بسیاری از افرادی که در مأموریت ایالات متحده همکاری داشتند اکنون در خطر هستند. آنان به دلیل این فرمان اجرایی نمی توانند به امریکا بیایند و پرونده هایشان متوقف شده است. هزاران نفر در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها که در مرحله نهایی بررسی قرار داشتند اکنون در بلا تکلیفی اثر می برند. فرمان اجرایی دیگر توقف کمک‌های خارجی است. تأثیر این اقدام در ایالات متحده این بوده که تمام خدمات پذیرش و اسکان مجدد پناهندگان متوقف شده است که شامل کمک‌های مسکن، کاریابی، آموزش و سایر خدمات که برای استقرار این افراد بود متوقف شد. این فرمان اجرایی در 20 جنوری امضا شد و به تاریخ 24 جنوری امر اجرایی آن صادر گردید که خدمات IOM مانند پروازها، انتقال پناهندگان از قطر و آلبانیا و سایر تسهیلات بود متوقف شدند. اکنون هیچ پروازی برای دارندگان ویزای اسایوی از کابل به کشورهای سالس تا 90 روز انجام نمی شود تا این افراد به ایالات متحده منتقل شوند. گزارش مربوط به USRAP باید در ظرف 90 روز توسط وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه تهیه شده و سپس توسط مشاور امنیت داخلی استیفن میلر بررسی شود. اما این روان طولانیست و ما نگران هستیم که این توقف به تعلیق نامحدود تبدیل شود. ما امیدواریم یک استثناء عمومی برای همکاران افغان در نظر گرفته شود. این مسئله حدود 60,000 همکار افغان ما را تحت تأثیر قرار داده است و در مورد توقف کمک‌های خارجی گزارش مربوط به آن باید در ظرف 85 روز توسط وزارت خارجه تهیه شود. ما از مارکو روبیو وزیر خارجه می‌خواهیم تا دستور دهد که افغان‌ها از این ممنوعیت معاف شوند و ما از دولت می‌خواهیم که فوراً این اقدام را انجام دهد.
You talked about the exemption for Afghans and also
در مصاحبه قبلی تان شما به صدای آمریکا گفتید که به دنبال استثناء برای اسکان افغان‌های واجد شرایط در ایالات متحده آمریکا هستید و قصد دارید با مقامات حکومت جدید دیدار کنید. آیا پیشرفت در این زمینه داشتید؟
So a couple things. The last time we talked, the foreign aid pause wasn't even out yet, right?
چند نکته مهم وجود دارد. دفعه قبل که صحبت کردیم، توقف کمک‌های خارجی هنوز اعلام نشده بود. ما اکنون با برخی افراد نزدیک به حکومت صحبت کردیم و اخیراً تونستیم ارتباط با برخی مقامات داخلی حکومت برقرار کنیم. ما می‌دانیم که مذاکرات در داخل حکومت و کنگره در حال انجام است. با این حال هنوز مشخص نیست که چرا این روند اینقدر طولانی شده است. در حال حاضر حتی توزیع دایپر، خدمات صحی و روانشناسی و برنامه‌های تفریحی در قطر متوقف شده است. این مسئله آسیب‌های جدی به همراه داشته و موجب سرخوردگی و آسیب روانی برای همکاران آمریکایی و افغان‌های تحت تأثیر این تصمیم شده است. وزارت خارجه تا اکنون هیچ اطلاعیه صادر نکرده است و ما مجبور هستیم به طور مستقیم با افغان‌ها در ارتباط باشیم. نگرانی‌های در مورد روند بررسی امنیتی و پناهجویان نیز وجود دارد. اما ما می‌دانیم که افغان‌ها افراد بد نیستند و تمام کسانی که از طریق برنامه‌های قانونی اقدام کردن از امترین مراحل بررسی میگذرند. ما از حکومت میخواهیم که بالای مهاجرت غیر قانونی در سرحد جنوبی ما تمرکز کنند. افغانهایی که وارد امریکا میشوند از راه های قانونی میآیند و سابقهشان به خوبی بررسی میشود. ما به افغانها میگوییم که ما صدای شما را میشنویم، برای حمایت از شما تلاش میکنیم.
عواقب طولانی مدت توقف این روند و توقف کمک ها به پناهندگان افغان چی خواهد بود؟
This is very harmful to our national security, right? We spent 20 years in
فکر می کنم این تصمیم تأثیر بسیار مخربی در امنیت ملی ما دارد. ما 20 سال در افغانستان حضور داشتیم و وعده های زیادی به مردم افغانستان دادیم. اگر نتوانیم به این وعده ها عمل کنیم، سایر ملت ها آن را به یاد خواهند سپرد و زمانی که ما در یک منازعه دیگر درگیر شویم، مردم به یاد خواهند داشت که ما چگونه با افغان ها رفتار کردیم. مردم به یاد خواهند داشت که چگونه با کسانی که در کنار ما ایستادند رفتار شد. این موضوع برای سازمان‌های مدافع افغان‌ها و همچنین مردم سراسر ایالات متحده قابل درک است که امنیت شخصی افغان‌های همکار ما به خطر افتاده است. منطور که امنیت ملی ما نیز تحت تأثیر این تصمیم قرار دارد.
You said about impact of this action of the United States.
توقف پذیرش پناهندگان افغان چه تأثیر بر اعتبار جهانی آمریکا خواهد داشت؟
Sure. Well, our credibility is at stake, right? We make these promises.
اعتبار ما فعلا در خطر است. اگر ما به متحدان خود خیانت کنیم، این تأثیرات طولانی مدت را بر روابط دیپلماتیک و همکاری های آینده خواهد داشت. ما باید به تعهدات خود پابند بمانیم. ما باور داریم که این اتفاق ناخواسته رخ داده است. ما معتقد هستیم که رئیس جمهور ترامپ قصد داشت بسیاری از برنامه ها را متوقف کند، اما نه در مورد افغان ها. دلیل این باور ما این است که رئیس جمهور ترامپ در مبارزه و کمپاین های انتخابی خود بارها در مورد افغانستان صحبت کرد. در هر مناظره خروج از افغانستان را مطرح می کرد و بر این نکته تاکید داشت که ایالات متحده مردم را پشت سر گذاشته است. بنابراین ما مطمئن هستیم که رئیس جمهور ترامپ قصد نداشت این روند را متوقف کند و ما منتظریم که او با قهرمان مردم افغانستان و سربازان بازنشسته آمریکایی که به این مسئله اهمیت می دهند تبدیل شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا 30,000 مهاجر را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد. حکومت کیوبا این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ هدف این کار را توقف تهاجم مرزی، از بین بردن کارتل‌های مجرم و احیای مجدد حاکمیت ملی ایالات متحده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی یک یادداشت به وزیران دفاع و امنیت داخلی این کشور هدایت داده است تا مرکز عملیات‌های مهاجران در پایگاه قوای بحری گواندانامو را به ظرفیت کامل آن گسترش بدهند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گواندانامو بفرستد.
ما 30,000 بستر در گوانتانامو داریم تا بدترین بیگانگان غیرقانونی مجرم را که مردم امریکا را تهدید میکنند بازداشت کنیم. برخی از آنان آنقدر بدند که حتی به کشورهایشان نیز اعتماد کردن نمیتوانیم که آنان را نگه دارند، زیرا نمیخواهیم که آنان برگردند. بنابراین آنان را به گوانتانامو خواهیم فرستاد.
حکومت کیوبا تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده است. رئیس جمهور آن کشور با نشر یک پیام در صفحه ایکس خود این تصمیم را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده و نگاشته است که پایگاه آمریکایی به گونه غیر قانونی در قلمرو اشغال شده کیوبا موقعیت دارد. زندان گوانتانامو بیشتر به خاطر اسکان زندانیان نظامی و مظنونان تروریستی از جمله اعضای شبکه القاعده، گروه طالبان و افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند معروف است. با گفته تام هومن، مسئول مرزهای ایالات متحده، محافظین ساحلی از قبل توظیف شده اند تا جلو مهاجران غیر قانونی را در بحر بگیرند و می توانند آنان را مستقیما به زندان گوانتانامو انتقال دهند.
ما آنان را از طریق هوا به گوانتانامو انتقال می دهیم. گارد ساحلی که در بحر با مردم روبرو می شوند می توانند آنان را مستقیما به گوانتانامو انتقال دهند.
بر اساس یک گزارش پروژه بین المللی معاونت مهاجران در سال 2024، ایالات متحده برای دهها مهاجران را که از مسیر آب می‌خواستند به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شوند، در مرکز عملیات‌های مهاجران گوانتانامو در وضعیت زندان مانند نگهداری می‌کرده است. این سازمان و سایر حامیان حقوق مهاجران خواهان مسدود شدن فوری این مرکز شده اند. حکومت‌های دموکرات در ریاست جمهوری باراک اوباما و جو بایدن به دنبال بستن این زندان بدنام بودند. این زندان توسط حکومت جورج دبلیو بوش در پایگاه بحری گوانتانامو که در خلیج گوانتانامو موقعیت دارد، در سال 2002 پس از تهاجم ایالات متحده بر افغانستان ساخته شد.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
د ولسمشر دونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان چې په متحده ایالاتونو کې د زیږیدنې پر اساس د تابعیت ترلاسه کولو حق له منځه وړي، په دې هیواد کې حقوقي او سیاسي بحثونه راپارولی دي. د متحده ایالاتونو د اساسي قانون پر اساس هر هغه څوک چې په دې هیواد کې وزیږي د دې هیواد تابعیت ترلاسه کولی شي.
د امریکا اساسي قانون چې د 13مې پیړۍ په ورستیو کې جوړ شوی و، د کډوالۍ او طبیعت په اړه د پرېکړې کولو ډېره برخه کانګرس ته پرېښوده، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ په متحده ایالاتو کې د زیږون د طبیعت حق د ختمولو اجرایي فرمان لاسلیک کړی دی.
څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون پر مهال د طبیعت حق ورکوو او دا په بشپړ ډول مسخره ده. خو تاسو پوهیږئ، موږ فکر کوو چې موږ ډیر ښه علتونه لرو او ځینو خلکو د لسیزو راهیسې غوښتل چې دا کار وکړي.
د ترامپ د اجرایی فرمان منتقدین وایي چې د اساسي قانون 14 تعدیل د مدني حکومت بنسټ ته او د امریکا ولسمشر نشي ختموله.
Originally
دا په اصل کې د دې ډار ترلاسه کولو لپاره و چې تور پوسته غلامان وکولی شي تابعیت ترلاسه کړي. دا د ډرید سکاټ د قضیې په اساس وشوه. یو ولسمشر نشي کولی چې د اساسي قانون تعدیلات او د اساسي قانون حقونو له منځه یوسي. دا یوازې کانګرس کولی شي. نو په دې توګه اجرایوي فرمان غیر قانوني دی. خود اجرایی فرمان ملاتړي استدلال کوي چې د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت راوستل اړین دی.
President Trump is ولسمشر ترامپ دا روښانه کړی دی چې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې د عدالت بیرته راګرځول او د 14 تعدیل د ریښتینې موخې نه دفاع کول د امریکا د بازمت کولو په لیدلور کې مرکزی برخه لري. د زیګون د تابعیت حق پای ته رسولو لپاره د هغه دا تاریخي اجرایی فرمان یو مهم ګام دی.
د ترامپ دا اجرایی فرمان د پام وړ قانوني ننګونو سره مخ دی او پر لاده مخه ډیری دعوی روانې دي. د 22 ایالتونو نه د دیموکرات ګوند لوی سرنوالانو دا وی کړی دي او استدلال کوي چې دا فرمان د اساسي قانون د 14 تعدیل نه سرغړونه ده. ستره محکمې دا په یوې قضیې کې تایید کړې ده چیرې چې د ډیرو چینایي مهاجرینو د تابعیت په اړه پوښتنه وه او محکمې تایید کړې چې 14 تعدیل په دې چینایي مهاجرینو پلي کېږي او دوی وکولی شول چې تابعیت ترلاسه کړي. په سیاتل ایالت کې یو فدرالي قاضي په موقت ډول د زیګون د تابعیت حق په اړه د صادر شوی فرمان د پلي کېدو مخاوني ولا که قاضي استرې محکمې ته ورسیږي نو پایلې کولی شي د تابعیت په اړه یو نوې فکر رامنځته کړي. که چېرته فرمان ته د پلي کېدو اجازه ورکړل شي نو تر ټولو سمدستي اغیزه به په نوي زیږیدلو ماشومانو او په هغه کسانو وي چې لا تر اوسه یې د زیګون سندونه نه دي ترلاسه کړي. دا د ایلن بارس رپورټ پښتو ژباړه د زرانه یوسف سي امریکا غږ.
ولسمشر ډونالد ترامپ د متحده ایالاتونو په جنوبی پوله کې اضطراری حالت اعلان کړی دی او د دې پوله د خوندیتوب په مخه په هغه ځای کې د لا زیاتو سرتیرو د ځای پر ځای کولو ژمنه کړې ده. نور حال په دې ریپورت کې به په ګډه سره وګورو او واورو.
دا وخت د امریکا او مکسیکو په پوله قریب 2500 عسكر ځای په ځای دي او تمه کیږي چې قریب 1500 نور عسكر به هم ورولېګل شي.
ولسمشر ترامپ د نړۍ خلکو ته یو قوي پیغام ورکړي چې کچېره تاسو د امریکا قانون ماتول غواړي نو تاسو به بیرته خپل وطن ته ستنه کیږئ. تاسو باندې ول کیږئ محاکمه کیږئ به نو دی خو مرزي.
ته جمهور رئیس ترامپ اداره وایي چې دا تازه عسكر به د مکسیکو په پوله پرتو نور امنیتي مامورینو سره کومک وکړي سو د مهاجرو مخنیوي نور هم سخت شي او دیوال ولګول شي. ویل کیږي چې نوي عسكر به راتلونکو څو هفتو کې سرحد ته روان شي. دا عسكر به یوازې د خپل امنیت لپاره وسله ساتي مګر دوی به د قانون له مخې اجازه ونه لري چې د امریکا په داخل کې مهاجرین ونیسي ځکه چې د قانون له مخې د پاوز غړي د قانون د تنفیذ وظیفه نه لري. مګر استثناء شته لکه د یرغل قانون چې ممکن جمهور رئیس نافذ کی او عسکرو ته د مهاجرینو د نیولو او په امریکا کې دننه د تالاشیو اجازه ورکړي سو د جمهور رئیس په وینا د مهاجرو د یرغل مخه ونیسي.
Trump is not
غلی. ترامپ کوم نوې ګام نه پورته کوي خو د سرګند توګه غواړي چې د نورو ساس ډول په سپینی ماړی کې د پخوانیو دیموکرات ولسمشرانو په پرتله د سرحد امنیت ټینګ کړي.
همدغه راز اضافي قواوې به د هغو غیر قانوني مهاجرو د بیرته لیږلو په پروسه کې کومک کوي چې د امریکا سرحدي مامورینو نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت امریکا غږ ته ویلي دي چې د غیر قانوني مهاجرو دکې دوه الوتکې د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته رسیدلې دي. زیبا خادم امریکا غږ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان، جهان و ایالات متحده را در صفحات اجتماعی ما با زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خبری ټولګه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت نه اندېښنه ښودلې. مارکو روبیو وایي چې واشنگتن اوس په ساحه کې داسې عناصر نه لري چې ترهګر تعقیب کړي. د محافظه کارو سیاستوالو غونډه د سیپاک مجلس روان ده او برخوال پکې د امریکا د اوسنی حکومت د سیاست په بیلابیلو برخو غږېدلې دي. یو شمېر ویناوالو د ځینو حکومتي تګلارو په بدلېدو ټینګار کړی دی. او په افغانستان کې د سرطان درملنه افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغۍ په وړاندې لومړني خدمات وړاندې کوي، خو له دې سره سره ځینې ناروغان بهر ته د درملنې لپاره ځي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د فبروری د میاشتې 22مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما دوه همکاران هم راسره دي. سمیع الله جلال زید محافظه کارو د سیاسي عمل د کمیټې د غونډې جزئیات شریکوي چې نن یې مهم ویناوال ولسمشر ډانلډ ټرمپ ده. موسکا اساپی به د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه معلومات شریک کړي. له دواړو څخه په مننه خبرونه د امریکا په یو مهم خبر پیلوم. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د محافظه کارو د سیاسي عمل د کمیټې په غونډه کې وینا وکړي. نن شنبه د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او جزئیات یې د مجلس لزایه د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د همدا اوس په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. جلال زین صاحب سلامونه. ولسمشر ټرمپ د کوم پیغام سره د غونډې ته راځي او د وینا په جزئیاتو یې څه پوهیږو؟
شکیب سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. بالکل، ولسمشر ډانلډ ټرمپ ساعت مخکې په خپل ټولنیز شبکې تروت لیکلی دی چې دای به دې غونډې ته راشي. د سی پاک ایکس پاڼه باندې هم لیکل شوی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په دې غونډه کې وینا کوي. نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، اما تر اوسه دا دقیقا معلومه نه ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په څه وخت وینا کوي او د وینا ټکي به څه وي. او ځینې راپورونه وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سیمه ییز وخت له غرمې وروسته د غونډې ته راشي. د محافظه کارانو لوی غونډې ته چې ډېر خلک هم راغلي، غونډه اوس هم روانه ده، د غونډې ته وینا وکړي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د راتګ لپاره امنیتي تدابیر هم سخت نیول شوي دي. کله چې موږ راغلو په سیمه کې ډېر زیات امنیتي مامورین تر سترګو کېدل. لکه څنګه چې ما وویل، د ټرمپ د وینا ټکي معلوم نه دي، اما راپورونه وایي او دا څرګنده ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ تل په خپل هغو پلانونو او هغو کارونو باندې راګیږي چې دی د کمپاینونو په وخت کې ټینګار پرې کوي. ویل کېږي چې دی به امریکا کې د امریکا د اقتصاد په پیاوړي کولو، د امریکا د عظمت په مسله باندې، د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي باندې او په بهرنیو مسایلو کې به په ډېر احتمال سره چې په منځني ختیځ د منځني ختیځ په سوله د اوکراین د جګړې په ختمېدو او د تورته په یو شمېر نورو مسایلو باندې بحث وکړي.
هر عمر د په دې تیرو څه باندې د شوراځو کې په خپل لاسترونو هم تمرکز وکړي. اما اجازه راکړئ چې دا پښتنه هم وکم چې په تیرو ورځو کې د غونډې څه بحثونه کړي او د ویناوالو ټینګار په څو.
شکیب، دا غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې، نن ورسته ورځ ده. غونډه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مرستیال دی دیوانس په وینا او بحث سره پیل شو. جی دیوانس اما دا ساسي خبر وکړه. جی دیوانس وویل چې موږ په یوې میاشت کې د څلورو کلونو په اندازه کار کړی. جی دیوانس هم په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ. دا وویل چې امریکا مخ په پیاوړي کېدو روانه ده، د امریکا عظمت بیرته ترلاسه شوی دی. جنیوانس د غیر قانوني ماجرینو در اتاک په مسله باندې بحث وکړ. دا وو چې حکومت په قام کې لري جنوبي سرحد ته زیات سرتیري واسوي څو د غیر قانوني کډوالو در اتاک مخه ونیول شي. جنیوانس هم دارنګه په امریکا کې د اصلاحات په مسله بحث وکړ. دا وو چې د ډانلډ ټرمپ په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې د مالیه ورکونکو د بې ځایه د پیسو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د مونیخ کانفرنس هم د خپل سفر په اړه وویل چې هلته سفر وکړه او پیغام یې روښانه و. د پیغام د وویل چې اروپایانو ته دا و چې هم اروپا او هم امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مسله لوی تهدید و. د جی ډی بانک تر څنګ د ټرمپ بل نږدې متحد میلیاردر ایلون ماسک هم د پنځشنبه په ورځ وغږېد. د په حکومت کې د بیوروکراسي د اصلاحاتو د راوستلو په مسله بحث وکړ. د وویل د حکومت ټول تمرکز په دې دی چې په حکومت کې د بیوروکراسي مخاوني وشي خدي غوندي تا نور ديرو كسانو هم ويناوي وكري د امریکا د داخل څخه سربیره د اروپا د ګڼو هیوادونو څخه محافظه‌کاران تر راغلي دي او دوی د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث کوي. غونډه نن هم پیل شوې ده او په دې غونډه کې کسان محافظه‌کاران راځي، د بیلابیلو ټولنو مشران دي یا بیلابیل چارواکي دي د مختلفو موضوعاتو په اړه، مثلا د انساني قاچاق په مسله، د مالکیت غیر قانوني کډوالو په مسله، د امریکا په اقتصاد یا صحت په موضوعاتو، د دې ورته په دې موضوعاتو کې تبعث کیږي. اما دلته ټول منتظر دي چې څه وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راځي او دې غونډې ته وایي مخکې راځي په دې اړه دا راپور شي کوم څه شوی په ګټه.
د جمهور رئیس مرسیل جی ډی وینس اروپا ته خبرداري ورکړ.
دا واضح او معلومدار خبره ده چې موږ د اروپا سره مهم ائتلاف ته ادامه ورکوو، خو زه په دې واقعا فکر کوم چې د هغو متحدینو قوت په دې پورې تړلی چې آیا موږ خپلې ټولنې په صحیح لارې روانولی شو که نه.
وینس د پنجشنبه په ورځ د محافظه کارو سیاسي عمل په کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. د سکال په غونډه کې د ارجنټاین، برېټانیا، پولند، هنګري او ایټالیا څخه د ښي اړخو اروپایي مشرانو ګډون کړی و.
زه فکر کوم چې باید هغه څه چې په سی پی ای سی کې روان دي باید ډېر جدي ونیول شي. موږ دلته په اروپا کې د امریکا دودیزو متحدینو او ناټو څخه د جلاوالي شاهدان یو، او دا یوه اتیا کلنه ملګرتیا ده چې داسې ښکاري چې اوس ماتیږي، او له همدې امله زه فکر کوم چې دا د امریکایانو او په حقیقت کې د اروپا لپاره د اندېښنې وړ ده.
ټول اروپایان د ټرمپ د ادارې سره اختلاف نه لري.
جمهور رئیس ټرمپ صحیح خبره کوي چې وایي جنگ دې ختم شي، لکه څنګه چې زما صدر اعظم وویل چې دا جنگ باید ختم شي، ځکه چې موږ هیڅ کوم منزل ته نه رسوي، صرف یو لیونتوب دی او سلګونو زره خلک وژل کیږي.
د اروپای پارلمان یو غړی چې په رومانیا کې د ښي اړخې ګوند رئیس ده، امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ ادارې ورته بلنه ورکړې ده، او دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ سره د 2024 کال د جمهوري ریاست په ملي انتخاباتو کې د هغه په دریز وغږېده.
زه د اروپایي اتحادیې ضد نظر لرم، ځکه د ناټو ضد نظر لرم. د ناټو د اقداماتو، د دغو اقداماتو ضد یم چې جنګ یې جوړ کړی او همدغسې نورې مسلې. زه ځکه د کرونا د ویروس د واکسینونو او ماسک ضد وم چې زه د رومانیې د ولس غږ وم، لکه څنګه چې ته د امریکایانو غږ یې. که څوک د اساسي قانون خلاف نظریات لري نو باید انتخاب نشي.
د محافظه کارو د سیاسي عمل دغه کانفرنس د ټرمپ د محافظه کار سیاست سرته رسولو کې مهم رول لوبوي. هغه د خپل ریاست په لومړنۍ دوره کې دې غونډې کې وینا کړې وه، او سږکال د شنبه په ورځ بیا په دې غونډه کې خبرې وکړې. رڼا دورنی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
راځو افغانستان ته. افغانستان کې د روغتیا کلستر چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې یو شمېر غیر حکومتي موسسې او ادارې پکې کار کوي. په دغه وخت کې د روغتیا په سکتور باندې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو د ځنډ د اغیزو په اړه ویلي چې د مرستو ځنډیدو 2.4 میلیون اړمنو افغانانو باندې اغیزه کړې ده. د ریلیف په انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې د روغتیا کلستر د معلوماتو په اساس په یو خبر شوي راپور کې لیکل شوی چې د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله په افغانستان کې د یو زیات شمېر روغتیايي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدل دلیدی. د دغه راپور لمخې د غوروختي مرکزونو ته ډیر لږ غیر حکومتي د رو خدمتونو برابرول چې اوس یې د مرکزونو سره مرستې اغیزمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغی ادارې او چاد یو راپور لمخې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته د بودیجې د برابرولو په برخه کې لوی ونډه لري، او په دغه هیواد کې د بشري مرستو لپاره د ټولو بودیجې 3.9% د امریکا د متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. په سیمه کې د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې د تورخم دروازه د جمعې د شپې رئیس د پاکستانی ساتونکو لخوا تړل شوې چې لامل یې پر دغه لار نن هم د دوړو هیوادونو ترمنځ هر ډول تګ راتګ ځنډیدل ده. په دې اړه نور جزئیات په پیښور کې د خپل همکار مسکا ساپین اخلم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. مسکا جانې، د دروازه بیا ولې بنده شوې؟
سلامونه شکیب سر، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل د افغانستان او پاکستان تر مستر ټولو لویا او مصروفه لار چې تورخم دی، تیر شپه 11 بجې دا دروازه د هم مسافر پر وړاندې او هم تجارت پر وړاندې تړل شوی ده. خو مسله یوازې د تیر شپې نه ده، بلکې د څو ورځو راهیسې څومره هدف پورې چې موږ نن د تورخم د چارواکو څخه او ځینې باوري سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړ، دا موضوع د څو ورځو راهیسې دوام وو او ویل کېږي چې هغه غاړې د افغانستان غاړې ته په زیرو پوینټ کې یا صفري نقطې کې طالبانو یو پوسته یا مورچه جوړوله چې په دغه کې پاکستان خپل غبرګون ښودلی او دروازه بیا تیر شپه یولس بجې وتړله. د افغانستان لوري د تورخم د کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې کله دوی د خپل خاور د ساتنې لپاره کومه تاسیسات یا ودانۍ جوړوي نو د پاکستان لوري دروازه تړل کېږي چې له کابله په زرهاو خلکو ته هم زیان رسیږي او تجارت هم اغېزمنه کېږي. که څه هم د خلکو تګ راتګ تر اتو بجو پورې وي، د شپې خو تجارت ټوله شپه روان وي او په دغو مسافرو کې یوازې مسافر نه بلکې ناروغان هم دي چې په دغو کې د زړه او د سرطان ناروغان چې دواړو غاړو ته انتظار بس یوي هم د مسلو سره مخ دی. نن کومه ناسته هم نه ده شوې، که څه هم دین وړاندې داسې کومه ستونزې پیلې ده په د ورته مسلو له کابله په دغو کې بین خطي هم شوې دي. تیر کال څو ځلې موږ وکړه او په هغه کې مرجوب له هم دواړو غاړو ته رسیدلې ده، خو دې ځل پرته له کوم خطه دروازه بنده شوې ده. خو البته نن کومه ناسته نه ده شوې، اما کوم معلومات چې موږ ترلاسه کوو وایي چې دا پریکړه به د اسلام آباد او د کابل په لاس کې وي چې دوی به څه پریکړه کوي، خو د دې له کابله سوداګرو ته او خلکو ته تر ډیره حده پورې زیان رسیدلې ده.
ډیره ډیره زیاته مننه، موږ دغه خبر تعقیبوو او هرومرو پر راتلونکو خبرونو کې د تاسو نه نور جزئیات هم اخلو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه کوروته.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه ده. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګر ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. د پدې وخت کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پښتنې لاندې راوسته ده. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي کوم خبرګون نه دی خوده، خو دوی په پر لپسې ډول په ټول هیواد کې د واکمنۍ ادعا کړې ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې د القاعده غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیزه پاڼه په یو مرکه کې کړې دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا د ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي خبرګون نه دی خودلې، خو دوی په پرلهپسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنۍ او ترهګر ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی.
دا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعالیت لري کیا په واضح ډول ویلای شو چې بله، موږ او تاسو ولیدل چې د داعش حملات په قندوز، په کابل، په سمنګان کې چې ډېر تلفات یې درلوده، په دې معنا چې تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. یا مثلا مشتاسي د یمن زوایری مرګ په گرین ایریا د کابل کې ولیدل، په امن ترین ساحه د کابل کې یمن زوایری حضور درلود.
له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ازبکستان ته تللي دي.
داسې ښکاري چې ازبکستان غواړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه لوړپوړو طالباني چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخی، تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره لدې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي. خو لدې کې چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابل هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د سرطان د درمنن لپاره څه امکانات شته؟ خلق ولې بهر ته د درمنن لپاره ځي؟ په دې اړه یو مهم مطلب لرو، خو یو لنډه دمه کوو.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبه د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي. د انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
بیا مخرا غلاست په نړیوالو خبرونو کې د اسرائیل او حماس د لترمنز د زندانیانو د تبادله په لړ کې حماس نن شنبه شپه غیر عمل شوی کسان خوش کړل. ټاکل شوی چې اسرائیل هم د دې کار په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان آزاد کړي. د غزه کې دوربند موافقې د لمړي پړاو ورستۍ تبادله د چتر سره کیږي. د جنوري 19 په غزه کې دوربند لنافذیدو رئیس ټاکل شوی چې په دې پړاو کې حماس 3 غیر عمل شوی کسان خوش کړي. حماس او اسرائیل دواړو ویلي چې غواړي د شوی موافقې د دویم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړو په خبره شاوخوا شپته یا رغمل شوی کسان خوشی شي او اسرائیل به غزه څخه خپل ځواکونه وباسي. پام وکړئ په دې اړه د پات سی وډاکس ورا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د پنځشنبه په ورځ د حماس لخوا په بیرته ستانو شوی څلور تابوتونو کې د اودید لفشیتس جسد هم شامل وو چې د اختطاف په وخت کې درې اتیا کلن وو او د بیباس په نوم د کورنۍ دوه کوچني ماشومان. د اسرائیل پاوز وایي هغه کس چې ټولو د دې ماشومانو د مور شيري بیباس د جسد په ګمان دوی ته ورسپارل شوی وو د یوې نامعلومې میرمنې جسد دی. اسرائیل حماس د پخوانی لنډمهاله اوربند په سرغړونې تورن کړی، خو حماس په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل پوز ویل چې دا د حماس لخوا د اوربند شدیده سرغړونه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 برید نو وروسته د اسرائیل لپاره غم لا زیات کړی. اوس هم لسهاو یرغمل شوی په غزي کې دي.
هر هغه چې مونږ یې کوو زما د ورور لپاره دي. ټول هڅه مو د دې لپاره کړې دي چې کور ته بیرته راولو. یوازې د هغه د بیا لیدلو تلوسه لرو. مونګور په سیدیر خپه شوی یو.
د اوربان په لومړی پړاو کې درې دیش تنه يرغمل شي خوشی شول. د دوی بیرته راستنیدل پر لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړی چې د دوهم پړاو د لپاره خبرې اترې وکړي. خو د هغه د ائتلاف خي اړخي غړي غواړي چې د حماس د ختمولو لپاره جګړه بیرته پیل کړي. له واشنگتن څخه هم فشار زیات شو. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې اونۍ په پایل کې اسرائیل کې وو او د دویم پړاو د پایل او خوندي ساتلو ټینګار یې کاوه. شنن کې وایي چې دا به اسانه نه وي.
It's possible that they could have the two pa aine waqt ke che pa dwaim parao band muzakara kawi da lumrai parao pa ghazawul mawafaqa ukri khud dwaim parao pa sarangwali band da dwaalo khawl khwa da rasmi mawafaqat la sakawul zama pa ant khuras tunzman karde
ulismashe Donald Trump pa war war wayli che gwari da falastiniano khawrawuni si aw da manzani khatis pa shandar isime Riviera ye badalaki. د پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار مایک والز ویل چې غزه د دوزخ کنده ده.
نو چاودو توکو ته چې ګورو په هر ځای کې د ورانو ودانیو پاتې شونی، د فوزله موادو کانالیزیشن نشتوالی، د اوبو نشتوالی او لسمشر ټرمپ د عملی واقعیت پر بنسټ چې د غزه یو اشاریا 8 میلیونه وګړي اوس له همدې کبله ځورېږي یو پلان وړاندې کړ.
عرب مشرانو د ټرمپ پلان رد کړی او د جمعې په ورځ پر یاد کې د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کوربتوب غونډه وشوه. ټرمپ د محمد بن سلمان نغواړي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ منځګړتوب مرسته وکړي. د پاتسي وداکاسوارا رپورت، خایسته ساده تلمی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د تملری څو اوکراین د واشنگتن وړاندیز ومني او امریکا د غیوات په منرالونو پانګونه پیل کړي. د ټرمپ ادارې د اوکراین د قیمتي منرالونو د سپړلو لپاره یو طرح وړاندې کړی څو لمخې د امریکا د دفاعي بودیجې برخه ادا او بل اخره د امریکا د اوکراین جګړه ختم شي. ولسمشر ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مې په میاشت کې مسکو ته په سفر ځي. ټرمپ په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې دي چې امریکا په منرالونو د پانګونې اصلاح شوې طرح کیف ته سپارلې، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د واشنگتن لومړنی وړاندیز رد کړی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال چارلس کیو براون لندن د څخه لري کړ. دا د وسلوالو ځواکونو په مشرتابه کې د ولسمشر ټرمپ تازه ادلون بدلون ده. ټرمپ د جنرال براون د لري کولو دلیل نه دی روښانه کړی، خو په ټولنیزه شبکه کې د هغه څلوېښت کلن د نظامي خدمات ستایلی دي. ولسمشر لیکلي چې د جنرال براون پر ځای د هوایي ځواکونو ډګر جنرال ډان رایزن کین د نوي عمومي لوی درستیز په توګه نوموي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته جنرال براون د امریکا په هوایي ځواکونو کې د خپل ماموریت یادونه کړې او ویلي دي چې د ډلګي کې یوازینی افریقایي امریکایي و. د جرمني پولیسو نن شنبه هغه مشکوک بریدګر نیولای چې د جمعې په ورځ په برلین کې د چړې په گزار دوه کسان سخت ژوبل کړل. پولیسو د بریدګر د هویت او د برید دانګیزې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د برلین پولیسو د ایکس په پاڼه کې لیکلي چې کاس د پیښې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. پیښه په برلین کې د امریکا سفارت ته څیرمه رامنځته شوې. پولیس وایي چې ژوبل شوی کس د سختو ټپونو له کبله روغتون ته د دربننې لپاره لیږدول شوی ده. دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې سبا یکشنبه په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. لکه څنګه چې یادونه وشوه په جرمني کې د یک شنبه په ورځ ټاکنې کیږي. دا ځل په انتخاباتو کې د مهاجرت او د ژوند د اصلي لګښتونو په اړه د رای ورکوونکو ناامیدي د کمپین یوه مهمه موضوع وه. په دې ټاکنو کې تر ټولو مخکښ نومان امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. نور تفصیل د هنري ریجول د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
هارټبوټ کیوتر په پخوانی ختیځ جرمنی کې لوښه وه. هغه د جرمنی د بیا یو ځای کې دروسته د ترکانې یو بریالي کاروبار جوړ کړ. هغه سول سيزي د مرکزی خي ارخي ایسوي دیموکراتانو په لوي کوله، خو د هغه وروسته چې په 2015 کال کې د هغه وخت صدر اعظم انګلا مرکل د 1 میلیون زیاتو مهاجرینو ته جرمنی ته د راتګ اجازه ورکړه، نو هغه د دې ګوند په لوي پرې خو ده. هارټبوټ اوست مهاجرت ضد یا اف ټي ګوند غړی دی.
د تور پوسټو خلکو خبره ښکاری چې خنو مهربان نه وو، هغه ډول نه وو چې مونږ غواړو. تاسو باید لکه پام وکړئ، خودی دا کار هیڅ نه کوي.
د جرمني لپاره بدیل ګوند مهاجرت په اړه درایور کوونکو د ناامیدۍ نه ګټه پورته کړي او د ټاکنو د مخه په سروې کې دویم مقام ترلاسه کړي.
زه د دې غیر قانوني مهاجرت د بندولو لپاره ولاړ یم.
په عین حال کې په جرمني کې د ترګری زوبلدونو ورستي لړۍ د مهاجرت په اړه باس لا پسې تود کړي دي. د تر ټولو ورستي د جمی پورس په میونخ کې وشو. د ای اف ټی ګوند د امریکایي میلیارډر سوداګر ایلان مست ملاتړ ترلاسه کړی دی، چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مهم ملګری دی. خو اکثره جرمنان د دې ګوند نه خوښ دي. د کورنیو استخباراتي ادارې د ای اف ټی ګوند د یو ممکنه افراطي سازمان په توګه ساري. په برلین او نورو ښارونو کې د ښي اړخو په ضد لاریون نشوي دي.
زه د نژاد پرستی او د ښي اړخي فکر عادي کېدل په مکمله توګه د اندېښنې وړ ګڼم.
شنون کې سارا واګنر وایي د کډوالۍ موضوع د ټاکنو په کمپاینونو کې غالب ده.
دا هغه لومړی مسله ده چې خلک په رښتیا څاري او د دوی د رای انتخاب به اغیزمن کړي. دویمه تر ټولو مهمه مسله اقتصاد دی. د 2020 کال د تیرو ټاکنو په پرتله د ژوند لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
اقتصادي فشارونه د نومبر په میاشت کې د درې ګوندونو د ائتلافي حکومت د سکوت لامل شول.
د جرمنی اقتصاد اوس پورپایي اتحادیه کې تر ټولو شاته دی. موږ د ټولو وروسته یو.
کې د شي چې مرز اکثریت ترلاسه نکړي، خو د خي ارخي ای اف ری سره د ائتلاف ته جوړولو امکان رد کړی دی. په همدې مسلې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس نیوکه کړې ده. هغه د جمعې په ورځ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې استازو ته وویل چې د خلکو غږ مهم دی. مرز جی ډی وینس د جرمني په ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کو. دا و د هنري ریجول د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی اوسې امریکا غږ.
دا امریکا جاغ ستاسې جاغ او یا صدای شما د خبرونې درنوریدونکو
استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 15 15 8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د خبرونه په پای کې مو بیرته افغانستان ته بیایم. په افغانستان کې په سرطان ناروغي او شمیرخته کسان د درملنې په موخه بهرنوي هیوادونو ته ځي، خو په افغانستان کې داسې روغتونونه شته چې د دې ناروغي په برخه کې لومړني خدمات وړاندې کوي. د سرطاني ناروغي متخصصین د نوړو خوړو ترڅنګ د ککړې هوا او د نشي توکو استعمال د دې ناروغي لوی عوامل بولي. نورحال د شمس آریان پر ریپورت کې.
د کابل په دې روختون کې د نورو ناروغانو ترڅنګ په سرطان ناروغیو اخته کسان هم په لوی شمیر پر بسترونو پراته دي. دغه ناروغان چې د سرطاني ناروغیو له اړوند ډاکټرانو له خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې حکومت باید د اسانتیاو درامنځته کولو ترڅنګ پرې انرژي ترڅو د هیواد با تجربه ډاکټران خپل هیواد پرېږدي.
تکلیف ما تکلیف سرطان معده بود. تقریبا 5-6 روز را مزید تاثیر واکسین بودم، بعد از اون بهبود چه درفتم. اتا که امروز فضل خدا به طاق و یاری پروردگاه من هر چیز میتونم بخورم.
وقت نده چه کم دکتران من دارو خرد که دکتران دی پروپیسر دی بهر تلال نیست و تقبل افغانستان در خدمت که کم کنی نکنی چه دا پا حال که ارتا معینات ماشین و نرس سر تو میمکانات طول دا توجور کی او دل تا دی دکتران اون استفاده و که افغانستان خلق دی پار.
ډاکټر وایسدین کاکړ چې په دې روغتون کې په سرطاني ناروغیو د اخته ناروغانو درملنه کوي، د نورو علتونو ترڅنګ د ناوړه خوړو استعمال، ککړه هوا او جینیټیکي اړخ د سرطاني ناروغیو علتونه یادوي.
لسنه نیولې همداسې تر جینیټیک پورې تر محیطي فاکتورونو پورې د سبو په سرطان کې همداسې تر ځینې کسبي فاکتورونو یا خوراکونو نه چې کېدلی شي خطر فاکتور وي، مثلا د معدې یا هم د خپل هضمي سیستم په سرطانونو کې خپل رول لوبولی شي. ځینې وخت ځینې مزمن امراض چې مریض له پخوا نه په مریض کې شتون ولري او هغه امراض په آینده کې د دې خطر شتون لري چې هغه د سرطان یا کینسر ته واوړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تیر کال نږدې 6000 د سرطان ناروغیو مثبت پیښې ثبت شوی دي. د یاد وزارت ویان رسنوی ته ویل چې تیر کال تر 20000 زیات په سرطان ناروغیو اخته کسان اړوند روغتون ته هم معرفي کړي دي. بل خو د سرطاني ناروغیو ډاکټران په میرمنو کې د سینې د سرطان یادونه هم کوي. دوی زیاتوي چې اکثره وخت د اقتصادي ستونزو په سبب خلک نسی کولای تر څو پر وخت اړوند معاینات وکړي.
موږ هیواد اقتصاد بدبختانه چې دومره ډیر ښه نه دی چې هر سړی دې شپږو میاشتو کې یو کال کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. هغه مریضان چې په خپل فامیل کې مثلا فامیلي تاریخچه یې مثبت وي د سرطان مریضۍ په اړه، نو هغوی مکلف دي چې په خپل آینده کې د خپل وجود سکریننګ وکړي. یو د هغوی څخه زنانه وو کې د سدیو سرطان چې ډیر عام دی اوقات یې ډیر زیات شوي دي، دا وی سکریننګ دی باید چې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې د آسیا په جنوب ختیځ سیمه کې 2.4 میلیونه د سرطان پیښې ثبت شوې چې 15000 پکې ماشومان ول. دغه سازمان اټکل کوي چې تر 2050 میلادي کال پورې به په سیمه کې د نوي پیښو او مړینو په شمیر کې 85% زیاتوالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. ستاسو لملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو شبکو کې هم خپریږي. په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي او د سپینې خبرې د بحث موضوع ازبکستان ته د طالب چارواکو سفر ده. په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او دا چې په دې خبرونه کې موږ ملتیا وکړه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. د خدای پامان.
انګریزي دا غره لپاره، انګریزي دا غره لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل سي.
Hi, how are you?
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه ته ټول لپاره ده. It's for you. د خبرونه ستاسو لپاره ده.